السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپې د خبرونې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا بې بنسټه بولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په بهرنیو خبرونو کې راځي چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غوښتنه کړې چې له دغه سازمان سره مالی مرستې پرې نه کړي. ناجیا ساپۍ خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ ادعا ردوي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د اختلافاتو له وجې نن د 1996 مالي کال د بودیجې مسوده له رایګیری پاتې شوه، او په کندوز کې یو شمېر دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ اداره د ویچ ویلي تروریستان د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عمل کوي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان باید د خپلو دغو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې کړي. د وی دا کاملن یو به اساسه ادعا ده. هیڅ کله په افغانستان کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په وړاندې وکاروي. د په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د امریکا دفاع وزارت ته نومان جیمس ماتیس ویلي چې د پاکستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو موجودیت یو عمده ستونزه ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخ دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د اختلافاتو له وجې نن د 1996 مالي کال د بودیجې مسوده له رایګیری پاتې شوه. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن ویل چې د بودیجې مسوده به د دوشنبې په ورځ رایګیری ته وړاندې شي.
وکلای محترم، اعتراضا بسیار زیاد، فردا یک شنبه یک جلسه مشترک بگیرین، به روز دوشنبه رایګیری کنیم، دیگر راه نداریم.
د په داسې حال کې چې د 1996 لمریز کال مالي بودیجې مسوده تر دې وړاندې د یو شمېر نیمګړتیاو له امله چې د ولسي جرګې غړي وي په اړه خپل دلایل وړاندې کړي رد شوې ده. په کندز کې یو شمېر دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه دینی عالمان وایي که چیرې خلک افغان ځواکونو ته د مشکوکو فعالیتونو په اړه خبر ورکړي، دا به د ترهګریزو فعالیتونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغو عالمانو همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم غوښتي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او چارواکي وایي په ورزګان کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت شنې خونې جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس زلمیا لکونن ازادي رادیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هندوستان په مالي لګښت جوړیږي تر څو د بزګرانو اقتصاد په پښو درېږي او د کوکنارو لګښت څخه لاس واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. د فلسطین مشر مرکچی صاحب اریقات وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال د محمود عباس پیغام له روسیې سره مطرح کړ. اریقات ویلي، زموږ د معلوماتو له مخې ټاکل سوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي، او دا زموږ لپاره ستره کرښه او یو خطرناک اقدام دی. د فلسطین مشر خبرداري ورکړی چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال هڅه به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې ودروي. محمود عباس د جنوري په 14 د فرانسې فیګارو ورځپاڼې ته ویلي و چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به نه یوازې د دوو ملتونو ترمنځ د اړیکو په خرابولو کې د امریکا رول ته مشروعیت ورکړي، بلکې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې حل لاره به له منځه یوسي. روسیه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې چې تر نږدې یوې اونۍ پورې رسمن خپل کار پیلوي، غوښتي چې د سوریې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې برخه واخلي. ټاکل سوی د سوریې د سولې مذاکرات د جنوري په 23 نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسی. ترکیه چې د دغو مذاکراتو یو منځګړې ده، ویلي دي چې واشنگټن ته به په دغو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د سوریې د سولې راوستو په اړه د امریکا او روسیې ګډې هڅې تیر کال بې نتیجه سوې. له همدې کبله د باراک اوباما اداره د استانې خبرو ته نه ده وربلل سوې، خو وایي کېدای سي د ډونالډ ټرمپ اداره په دې غونډه کې حضور ته وهڅېږي. د سوریې د سولې په اړه د استانې غونډه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درېیمه ورځ ترسره کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې له دغه سازمان سره مالي مرستې پرې نه کړي. سامانتا پاور زیاتوي دا اقدام کېدای سي د امریکا د ګټو پر خلاف او د روسیې او چین په ګټه وي. نوموړي تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه په خپله وروستۍ خبرې غونډه کې دا خبره وکړه. د امریکا په کانګرس کې د اسرائیلو پلویانو وروسته له هغه له ملګرو ملتونو سره د امریکا د مالی مرستې د بندېدو غوښتنه کړې چې د دغه سازمان د امنیت شورا تیره میاشت د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د ښارګوټو جوړول وغندل. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو 22% عملیاتي بودجه او 15% د دغه سازمان د سلاساتي ماموریت بودجه ورکوي. د ترکیه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې په خټه ایغوران دي پرون ونیول سوه. پر دې کسانو تور دی چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې د نایټ کلب په برید کې لاس درلود. د اناتولي خبري اژانس په وینا دغه دوه تنه د یوې تروریستي وسلوالې ډلې غړي دي چې د وژنو په 9 پیښو کې یې مرسته کړې ده. ایغوران ترکي ژبې مسلمانان دي چې د چین په لویدیځ کې ژوند کوي، خو د دوی لویې ټولنې په ټولې منځنۍ آسیا او ترکیه کې هم سته. په استانبول کې پر نایټ کلب د نوي میلادي کال په شپه د ترسره سوي برید پړه داعش په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې په سوریه کې د ترکیې د لاسوهنې د غچ اخیستلو لپاره ترسره کړ. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د دې کمیټې د رئیس ریچارد بر او دیموکرات ګوند د غړي مارک وارنر له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تورونو ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه، د هم ویل سوي دي چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي به هغه استخباراتي سندونه وڅېړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ریچارد بر او وارنر ویلي دي چې دوی به د تحقیقاتو د یوې برخې په توګه د اوسني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غړیو او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې ډیر کار به په پټه ترسره سي، خو که چیرې اړتیا وه په عمومي غونډه کې به هم خبره یاده کړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي برید په ترڅ کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت رسنیو د برخې مشر پیټر کوک پرون وویل چې د القاعده مشر عبدالغنی اراسس د یمن په لرې پرتې سیمې البیزا کې د امریکا د هوایي برید پر مهال د جنوري په 8 نیټه ووژل سوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. ورزو درا پورونه او تحلیل برخه ده. د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا بې بنسټه بولي چې ګواه کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اروزګان ولایت کې کروندګرو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي.
د پروژې کار په بیړه سره روان دی. دا به د دکانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
بعضیانو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعضیانو کې د جوماتونو نه استفاده کوو، خو دا ډېر زیات جدي ستونزه ده.
د کابل چاپ رسپانو تر ډیره په کندهار کې پر سوي برید تبصرې خبرې کړې او د هغو طالبانو کاري بللې چې په بلوچستان کې ډیره دي. په بلوچستان کې خلک د واورې اورېدو ته خوشاله دي.
موږ ډیر خوشاله یو چې د الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړي. دا واوره وسوله، الله پاک موږ ډیر شکر گزار یو.
د 19 پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ د همدې خبرونې په دوی منیمایي کې واوري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت اڅدې. سیا زدی رادیو توجه است. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټ بولی چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې ورستوي کې د امریکا دفاع وزارت لپاره نومول سوي جیمز ماتیس ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي مرکزونو موجودیت افغان ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. حدیث پردیس نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې ګواکې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي له واقعیت څخه لرې بولي. دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان تر اوسه هیڅ ډول داسې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کارول کیږي. د ښاغلي مستغنی په خبره دا یو واقعیت دی چې وسلوال له پولې اخوا خوندي پټنځایونه لري او له هماغه ځایه د افغانستان امنیت ګډوډ کړی دی.
که څه هم څو ځلې دا ډول ادعاوې شوي خو پاکستاني لوري حتی یو ځل هم د خپلې ادعا د ثبوت په اړه مثال او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتیس هم په پاکستان کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. ښاغلي ماتیس تېره ورځ د امریکا سنا مجلس په خبرو کې ویلي که دی د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو پر پاکستان به فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. له دې ټولو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه باید پر نورو وانهچول شي. په اعلامیه کې همداراز ادعا شوي چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، هغه ادعا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې بې بنسټه بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې تر هغه برید وروسته چې د کندهار د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سربیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ویل چې یاد برید له پولی اخوا د حقانی شبکې له لوري پلان شوی وو. په همدې تړاو د جمعې په ورځ د کابل ښار په لسکونو اوسیدونکو او د زرغون بهیر په نوم د یو بنسټ غړو هم د پاکستان د سفارت پر وړاندې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وتړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم بیا د پاکستان د ادعا چې ګواکې د افغانستان خاورې پر ضد کاریږي د هغه هیواد د پروپاګنډا یوه برخه بولي، وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول ځان د ترهګرۍ قرباني وخی. د خاغلی خادم په خبره خبروي چې پاکستانیان له دې وروسته د ناسمو تبلیغاتو پر ځای د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان جوړښت او حکومت په دغسې وضعیت کې نه دی، دغسې توان نه لري چې په بل چا باندې حمله وکړي. فقط د دې په دغه توان احد عقل کې پیدا کړي چې ځان د ترور له خطر وسه دا بدوی خبره. نو دا یو بی بنیاد او بی بنسټه ادعا ده. فکر کوم چې پاکستان باید نور اذهان
د نړیوالو چارو یو بل کارپو حمید عزیزی بیا وایي دا چې افغانستان عملا د په خبره د پاکستان له لوري له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی، خبروي چې افغان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو پر هغه هیواد فشار راوړي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا به بنسټ بولي چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د نړیوالې ټولنې له مخ پر زیاتېدونکو فشارونو څخه خلاص کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د عالي رتبه چارواکو اړوند په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر په دې باور چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانی مرستیالانو او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سلبې صلاحیت سوي وزیر اړوند د اداري فساد تورونو برخلیک باید روښانه سوی وای. یوسف خان زدران له کابل نور حل راکوي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شعاري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغې شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړې دي. هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړ پوړو چارواکو اړوند د فساد ضد حکومتي اقدامات اصلا بنسټیز ندی.
سره له دې چې په دې وختونو کې د وزیر په کچه باندې ځینې خلکو وظایف وځنډېدلې، ځینې میدان مامور کروج اعلان شول، ځینې نور اقدامات ترسره شول، خو دا سیستماتیک نه دي. او لکه څنګه چې په جامع او پرونه کې دغسې اوازې موجودې دي چې اصلا د حکومت دې توانایي نه لري چې دوی د زوربندانو زورواکانو
خغلی مرخیل وای د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تیریدو سره دا هر څه د مصلحتو نوخ کار نشي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. ښاغلی مرخیل وایي چې په دې دواړو څېړنو دومره وخت وتلی چې آن خلک یې د لوړ پوړو چارواکو پر وړاندې د حکومت په ناتواني باوري کړي دي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
د څېړنو پلاوی له یو منظم پلان سره کاري جریان مخته وړي. پلان داسې دی چې د 1901 کال نه تر 1904 کال پورې ټول تړونونه څېړل کیږي. موږ دا ټول راغوښتي دي د اونۍ په جریان کې پلاوی انشاءالله یوې ښې نتیجې ته رسیږي چې هغه به بیا له تاسو سره شریکه کړو.
یادو دریو چارواکو د 1901 نه تر 1904 کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني بنسټ د جمهور رئیس غني دا اقدامات بېساري بولي، خو وایي چې په دولت کې دننه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې نامغږي د دې لامل شوي چې د یادو دوسیو د څېړلو په برخه کې ډېر وخت ضایع شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې چې د ماپښین له دریو د مازدیګر تر 5 بجو به په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. په اول ساعت کې د ماپښین له دریو تر 4 بجو په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو پر ستونزو خبرې کوو. په دویم ساعت کې له 4 تر 5 د جګړو او نورو ستونزو له کبله پر داخلي بېځایه سویو او د ژمي پر مهال د دوی پر ستونزو خبرې کیږي. تاسو اوریدونکي هم کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانیږي. دغه راز کولی سئ د سکایپ له لارې پروګرام سره تماس ونیسئ. ادرس مو دی azadi.radio. د فیسبوک له طریقې هم خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریکولی سئ. ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ راسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ راسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په کندهار کې د ورستی بریټ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک راسپانی په دې اړه خپل یو مطلب کې لیکلي دي، یو امنیتی سرچینې کابل نیوز سویلی په کندهار کې د ترسره شوی بریټ ترا مولوی ولی ولا او پلیکون کې مولوی احمد کندهار دی چې چمن خار ته نږدې په رحمان خول سیمه کې مدرسې لري او د کابل کندهار او هلمند درې واړه بریدونه په همدې مدرسو کې د دوی دریو ګروپونو پلان کړی ول. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلی د کابل برید د حقانی شبکې بدری ګروپ، د لخکرګاه برید عرب ګروپ او د کندهار برید د طالبانو چریکی ګروپ کړی دی. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم ویل شوی چې په کندهار کې د برید هدف د کندهار ولایت د نظامی شورا لمنځه وړل ول. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي د کندهار د پیښې تر شا د پاکستان د آیس آی لاسونه دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي هندوستان په افغانستان کې بشري او بنسټیزو پروژو ته پراختیا ورکړي، دا چې پاکستان دا نشي زغملی او پرې د عربي شیخانو هغه مرستې بندې شوي چې دوی به پرې ترهګر روزل، نو ځکه د پاکستان څارګري ادارې آیس آی د خپلو پټو اجنټانو پر مټ ترسره کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي حکومت باید په وړاندې چوپ پاتې نشي او له هرې لارې چې وي مخنیوی وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار په برید کې د عرب ډیپلوماتانو د وژنې په تړاو په یو مطلب کې لیکلي د عرب ډیپلوماتانو په قتل به څوک ونیول شي. په مطلب کې وړاندې په دې اړه راغلي عربان جرأت کوي چې جنوب ته ولاړ شي. ایران د دوی پر وړاندې د پټو اقداماتو تاکتیک ته لاس اچوي. پاکستان بیا له یو بل دلیله د دې برید مسؤول ګڼل کېدای شي. که څه هم پاکستان د عربو دښمنۍ ته کله هم زړه نشي ښه کولی، اما له کله چې د عربي یونین روابط له افغانستان سره مستقیم شوي او پاکستان له منځه وتلی، دا وضعیت پاکستان ته د زغم وړ نه دی او ځان تجرید احساسوي. د مطلب لیکوال لیکلي عربان د کندهار په پیښه کې د خپل وژل شوی ډیپلوماټانو لپاره په خپل تحقیقات کوي. شاید دا تحقیقات د تصور خلاف نتایج ولري او شاید دا د عربو، ایران او پاکستان ترمنځ یو نوی تقابل وي، خو په دې تمه چې دا جګړه بیا د بړوکۍ په ډول په افغانستان راونه څرخي.
ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلینډ سره په متحده عرب اماراتو کې مسابقه وکړي. دغه مسابقه 15 ساعته او 11 دقیقې وروسته پیلېږي. د صحرا په نوم ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړۍ لوبه وي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په باب وویل.
ایرلینڈ پہ خپل کور کې څو یو ورځې سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ.
د صحرا جام لوبې په دوو گروپونو کې ویشل شوې دي. په الف گروپ کې افغانستان، آیرلینډ، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عرب امارات، او په بی گروپ کې هالند، سکاتلند، عمان او هالند سره یو ځای شوې دي.
خبری است؟ د ناروی حکومت لومړنی هیواد دی چې رادیوي خبرونې له انالوګ په ډیجیټل بدلې کړې او اف ام یې بيخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی له دې سره سره په اف ام څپو خبرونې بندې کړې چې دغه هیواد د یوې ورځپاڼې د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې شپږ بیت نارویژان لا هم د اف ام پلویان دي او یوازې په سلو کې ولس نارویژان وایي چې د اف ام کمپل دي نوره ټوله شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندېدو مخالف دي چې وایي لږ تر لږه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل رادیوګانې نه لري او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نشي اورېدی. د ناروی پارلمان تیره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندېدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې رادیوي شبکې ځایږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویجی کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل رادیوګانې ولري.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. تاسو اوریدونکو هم که له ساينسي مسایلو سره علاقه لرئ په خپل موبایلونو کې انټرنیټ لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې انستال کړئ. هر ورځ د ازادي راډیو تازه خبرونه او راپورونه پکې ولولئ او په ډیر کمزور انټرنیټ هم زموږ خبرونه هلته واورئ. د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. د دې ولایت چارواکي وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي کورونو او جماعتونو کې زده کړه کوي. له کونړه روح الله انوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د دوی زده کوونکي په ډیرو سختو شرایطو کې خپل درسونو ته دوام ورکوي.
تقریبا 15% از موږ مکاتب او تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 15% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضي بې کیفیت جوړ شوی دي او بعضي هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرر لري. وزارت معارف په دغه ځای کې خاص توجه کوي او دلته د مکاتب او تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي. تشنابونه ته ورنه کې
په نورستان کې د پوهنی سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات خونځي ودانۍ نه لري.
فیصدي لحاظ خو تقریبا 15% تعمیر نه لري. خدای یو عمده ستونزه ده. خو طبعا موږ همیشه د پاره دغه مشکل وزارت سره شریک کړی او تر اوسه کوم داسې اقدام نه دی شوی. یو تعداد مکتبونو د پاره موږ کرایه کورونه نیسو، د هغو کرایه هم نشو پوره کولی. ځینې جماعتونو کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په معارف کې د شته مشکلاتو په اړه په پرله پسې ډول د پوهنې وزیر سره خبرې کړي، خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نه کوي.
80% مکاتب زمونږ امیرات نه لري او د دې د وجه نه مکتب زده کوونکي هلکان او نجونې مجبور دی چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس وایي، او یا هم بعض ځایونو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو، او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. خو دا ډېر زیات جدي ستونزه ده. مونږ د وزارت معارف سره مو دا مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دی. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغسې توجه نه ده شوې.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنی او یخ ولایت ته چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنۍ اسانتیاو څخه بی برخې دي.
په اوروزګان ولایت کې کاروندګرو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. د کرنې ریاست چارواکي ویل دې پروژې څخه هدف په اوروزګان کې د کرنې وده او اقتصادي وده ته زمینه برابرول دي. شریف الله شرافت نور حل راکوي.
دا اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر کروندګرو ته د 2 میلیون افغانۍ فلګش څلور تلویشتنې شنې خونې جوړوي، چې اته دانې په یو جرب ځمکه کې او پاته نورې 12 متره اوږدوالی لري، چې په خبره 80 سلنه کار بشپړ شوی او ډیر جرب بزګران ترې ګټه اخیستل پیل کړي. نوموړی وایي دغه شنې خونې د دوست هیواد هندستان په مالی لګښت باندې جوړیږي تر څو د بزګرانو اقتصاد پر پښو ودرېږي او د کوکنارو لګښت څخه لاس واخلي.
ډیر شباب گرینوزونه د فعلان در لاس لاندې لرو چې نه میلیونه بودیجه ورته منظور شوی ده. د 28 میلیونو په افغانیو په اندازه سره موږ په روزګان ولایت کې 8 دانې یو جریبه گرینوزونه تر لاس لاندې نیولې دي چې د پروژې کار په بیړه سره روان دی. دا به د دکانانو په ژوند کې مثبت تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وه چې په اورزګان ولایت کې بزګران ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی موندل سوی، او د کوکنارو کرکیله د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې 2 برابره زیاته سوې ده. په ورته وخت کې د اورزګان یو شمېر کروندګر هم وایي چې دغه ډول پروژې د دې لپاره ګټورې دي.
ما نوم صبرګل دی، ورور له خیمې کاروبار کوم. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دا خیمه موږ تجربه پاله شي، بیا د دې څخه حاصل واخو، هغه بازار ته یوسو، په بازار کې تولید کړو.
موږ تاریخ نه کړو، موږ مسلمانان یو، موږ په دې هم پوهېږو چې ورځ زموږ ټول ځوانان پوهېږي ښه په مرض په پوډور اخته سول، زموږ د لاسه چې یو ښه تخمونه ورکړي، یو ښه د دې بدیل ورکړي، یو کوچني ترکتولان ورکړي، خپلې مځکې په یوې کوي، هیڅوک یې نه کوي، څه کوي.
دا یادونه وارد چې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په اورزګان ولایت کې د تیر کال په پرتله د وچ او لنجې میوې حاصلات 14 سلنه لوړ شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم فرشتہ جلال زئی نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستانی لیکوال احمد رشید و مقاله خبره کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د روسیې پر لاسوهنه تمرکز کوي. په دې مقاله کې یو ځای لیکل شوی کله چې د پخوانی شوروي لسکلن رول په افغانستان کې پاتې ورسید او پخوانی شوروي په دې هیواد کې شرمناک ماتې وخوړه، روسیې د افغانستان له سیاسي صحنې ځان لری نیولې وو. خو یو ار بیا په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا لپاره د روسیې هڅې تودې شوې دي. د احمد رشید په لیکنه په افغانستان کې د امریکا سیاست له سیاسي او پوځي اړخه درکوت په حال کې دی. د مسکو چارواکي په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې 12,000 عسکرو د لاسراوړنو په اړه لا اعتراض ډک بیانونه کوي. فاینانشل ټایمز لیکي د باراک اوباما د ادارې کاري موده پای ته رسیدلې، خو حتی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول پراختیا ته چندان پام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د سولې بهیر پیاوړتیا ته چندان تمایل نه دی څرګند کړی، او د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان په خراب حالت کې دی. وس روسیه ته لار خلاص ده چې په دې هیواد کې د قدرت آزموینې میدان ته ورګډه شي. فائنانشل ټایمز رسپانې په دې ارتباط په مسکو کې وروستۍ غونډې ته اشاره کړې چې سیمه ییز قدرتونه لکه چین او پاکستان پکې حاضر وو او د افغانستان پر وضعیت خبرې پکې وشوې، خو د افغانستان د حکومت استازي نه وربلل شوی. فائنانشل ټایمز لیکي روسیه غواړي د قدرت هغه تشه چې امریکا په افغانستان کې پریشي ډکه کړي. نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې پر وضعیت په یو مقاله کې لیکلي، روسیه په اوکراین او سوریه کې هم امریکا ته د موټو زور څرګند کړی، او اوس یې د افغانستان په سیاسي صحنه کې د مداخله لاري په ټوله سیمه کې د سیاسي لوبي بدلولو تملات هړلې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه په دې کې باید تعجب ونه سي چې روسیا د امریکا د ملي ګټو په یو بل ډګر کې مبارزې ته ورګډه شوې ده. خبرونه لري چې روسیا غواړي له هغو اختلافونو چې د امریکا د ځواکونو د اعلی قومندان او د هغه هیواد د استخباراتي ادارو ترمنځ موجود دي په خپل ګټه کار واخلي. خو افغانستان امریکایي څېړونکو ته داسې ستونزې پیښې کړې چې مخکې وړاندوینه نه و شوې. په داسې حالت کې نېشنل انټرست لیکي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ تر مشرۍ لاندې اداره باید په افغانستان کې د روسیې له نوي موقفه ځان ښه خبر کړي، ځکه دا هم د ګواښ سیمه او هم د همکارۍ یو فرصت ګڼل کېدلی سي. نېشنل انټرست خبرونه یوازې په افغانستان کې د روسیې د موقف تغییر ته اشاره نه کوي، بلکې د پاکستان د لوري بدلون ته یې هم اشاره کړې چې یو مهال د امریکا له مهمو متحدانو خو په وروستیو کې د چین او روسیې پر لور تمایل زیات کړی دی.
اوسم لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان وروستۍ اداره دوي چې ویلي ترورستان د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد عمل کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله نن د 1499 مالي کال د بودیجې مسوده له رای ګیرۍ پاتې شوه. د افغان بزګرو د اقتصادي ودې او د کوکنار د کښت مخنیوي په هدف په روزګان کې د 20 میلیون افغانۍ په ارزښت شنې خونې جوړېږي. دا مالي مرسته د هندوستان لخوا ده. د فلسطین مشر محمود عباس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر سامانتا پاور د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې له دغه سازمان سره مالي مرستې پرې نه کړي. او روسیې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې چې تر نږدې یوې اونۍ پورې رسمن خپل کار پیلوي غوښتي چې د سوریې د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې برخه واخلي.
وسم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه الولي.
د بلخ ولایت د سوداګری او صنایع خنوي چې په حیرتان بندر کې د نفتي خوراکي او ساختماني مواد واردات ل 500 سلنې زیات شوی دی. د دغه خونی رئیس شه رحمت سپهی زاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر ته د شپې لخوا شاوخوا سل واګونه یات شوی مواد واردېږي چې زیاته برخه یې پکښې ل روسیا او قزاقستان څخه وارد شوی نفتي مواد دي. شاغلی سپهی زاده وایي د وارداتو د سطحې په لوړوالي سره سږ کال د ګمرک عواید هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15 سلنه زیات شوي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په وروستیو څو میاشتو کې د ناامنیو او په تورخم بندر باندې د لانجو له امله له دغه بندر څخه د وارداتو کچه نیمایي ته رسیدلې ده. د دغې خونې رئیس شیر علم املوال نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان لخوا افغان سوداګرو ته د ستونزو د جوړولو له امله له تورخم بندر څخه د وارداتو کچه 50 سلنه راټیټه شوې ده.
نیمایي شاوخوا واردات چې د تورخم د لارې نه کېدل هغه کم شوي دي چې عمده یې لته د ناامنۍ تر څنګ پاکستان د دولت لوخانه سوداګرو ته د سوند ایجادولې.
خوشاغلی املوال وای ل دې سره سره د ننګرهار ګمرک هغه هدف چې پروان مالیکال کې ورته د اوایدو در ټولولو لپاره ټاکل شوی وو پر کړې دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو مخې نن د خوراکي موادو اومده بي په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغاني او یو درې نیمنی بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1540 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1440 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټول نې د معلوماتو لمخې نن افغاني د جنو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني اتاتیا پوله، یو یورو اویا افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغاني اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري په 515 افغاني بدلیږي.
نجيبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. تاندې څنګه او حقیقت سره د 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. تر اوردی مودې ورسته په بلوچستان ایالت او شاوخوا سیمو کې ورشتونه سوي دي. خلک ورته خوښ دي. ایوب ترين راپور لري.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د تیر مار شام راځي د باران لړۍ پیل شوې ده. په کوټه کې نن سهار واوره هم شوې ده چې لامل یې په شار او پر غرو باندې د واوري سپین چادر غوړېدلې دي. د شاران لخوا ودی ته هر کله شوې دي.
په کار دغه مطلب موږ ورلار پر سیټ باندې یوزو نو الله پاک ان شاء الله نه مهربان دي. په خپل هم خوشاله يم و د خلکو ته ګورم ډېر داس خلک د پروډو باندې پر سیټو باندې مطلب دی د واوري او د ګندو نما یو څه کینان جوړ کړي بیا خلک په ولي نو ډېر خلک خوشاله دي دغه څه مطلب دی خپل خوشحالي کی او ډېر خلک دا راکې مندي چې مثال هغه دا شی مایند کې چیر ولي په ما باندې واره غرزه.
ته باران او واوري ورېدو سره سم په شار کې نه وایي بجلی بند او ګیس کم سوې دي، بلکې د وبو نلکی هم یخې سوې دي. البته محمد اکرم وایي چې د واور لامل به راتلونکي کلونه او کښت کوروندې آباد سي.
مژ ډیر خوشاله یو دا الله پاک پر موږ باندې دا رحم وکړي دا واور وسوله الله پاک موږ ډیر شکر گزار یو نو موږ ډیر خوشاله یو دا مسلمانان راوتلی دي خوشالي کوي اور کړایانی کوي ش منجلسونه کوي بندارونه کوي او پربل واری کوي سره خوشاله دي موږ الله سره ډیر شکر گزار یو پکار دي چې الله پاک نور د خیر واور وکړي او د خیر باران وسی
کڅم د واور لامل یخنی زیاته سوی ده خو عمران هله سرګند کړي ده چې د باران د ورېدل د لړۍ به نور هم اوجده سي
ز کوچ وسیدونکو دا په کوټه کې او موسم سرما ول او ور سوی ده ډیر خوند کوي بای چې اوس مرسته انجویمنت وکړي کی ډیر ښه خوند کوي
پر دې محل ځوانانو او ماشومان نه واز د واور په وشتلو سره خپل خوشحالي سرګند کړي ده بلکې ډیری خلکو د یو بل کورو ته د واور د وړلو روایت هم برته ژوندې کړي دي
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام دا ونې پر دې غږیږو چې په ټولنیزو شبکو کې د جوړو شو رابطو انجام څوي
انجام می دادی چې اوس بیرته لار د خپل مور خور خور د ټول نه بیل شوی دا اوس
د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکه به کوم ځای ته ورسیږي کنه
د دغه لارې آشنایی پیدا کوي او بیا وروسته د دې نه پیسې او سم موافقه تر رسیدي دا بیا مثبت خبر ده
فیسبوک ټویټر وایبر او نور ټولنیزو شبکو د سنتیاره منستکړي چې ډیر لری خلک سره نږدې او ډیر ناشنا سره آشنا کړي په افغانستان کې چې ټولنیز بندیزونه ډیر دي هلکان او نجونې هڅه کوي د موبایل او ټولنیزو شبکو لاره لا نور سره رابطې جوړې کړي دلته ستونزه په رابطه کې نه بلکې په دې کې ده چې دوه کسان سره مخامخ نه دي د یو بل په اړه سم معلومات نه لري او د یو بل احساسات او غوښتنې په ښه ډول نشي درک کولی دا چې ډیر ځوانان احساساتي او عاطفي چلند کوي ډیر وخت د مقابل لوري ناسمې خبرې هم ورته سمې بریښي او د وخت په تیریدو سره هغه ته تمایل پیدا کوي چې بیا د دې اړیکې پرې کول ورته ستونزمنه چاره بریښي دغه سیاړي کې خپلې ګټې او تاوانونه لري خو د کابل اوسیدونکو عنایت الله وایي په افغاني ټولنه کې د دې ډول اړیکو له ګټو تاوانونه ډیر وي
مطلق نه شو ویلای چې دا به یا مثبت اغیز به ډیر یا به منفي اما په افغاني جامعه کې چې کله مونږ لیدلې دي منفي اغیز ډیر دي ځکه دلته هغه کوم فهم چې د خلکو سره ده د اړیکو په هغه اندازه باندې نه ده چې دوی باید وپوهیږي تر ډیره وخته کله چې یو ځوان له وی ځوان سره د فیسبوک د لارې ناړي کې نیسی دوی د عکسونو تبادله دائم وختي او لبل سره کوي په دغه حالاتو کې که چیرته د دواړو ترمنځ کوم مخالفت رامنځته شي نو بیا ډیری وخت ځوان د ځوان ځوروي یا وختار ورته ورکوي که چیرته نما سره دغه خواست مې پوره نه کی دغه وختنه مې پوره نه کی زبستا دغه کوم تصویرونه چې ما سره دي په اجتماعي رسنیو کې خبره کړم
د زبیح الله ایمان په وینا ډیر ځوانان د محرومیتونو لکبله دغه سرابطو ته پناه وروړي هغه وایي کله چې هلک یا انجلۍ په خپل چاپیریال کې د خپل خوخي کس پیدا نکړي بیا یې په ټولنیزو شبکو کې لټوي
کچره یا جنکی وویني د ډیر په شاکو په علاقه باندې ورسند تر ډیره بلی د پورې موږ ټولنه کې د محرومیت ډیر دی او ډیر خلک محروم دي نو د شبانده به بده اعتبار کوشه نه شاید د سوی او د مال د ژوند راتلون کې یا مثلا شاید جلی وي کنه یا د محرومیت تر ډیره بریده محرومیت پټول نه کې
د کابل اوسیدونکو یا سروایی لا ټولنیزو شبکو باید سالمه استفاده وشي ځکه دغه شبکې ډیره خوندې نه دي او که څوک غلطه استفاده ترې وکړي پایله یې خنه ده
ټولنیز رسنی او همدارنګه ټلیفون معمولا په ورځنیو چارو کې یو مهم اړتیا ده اوس هر یو ورته ضرورت لري خو په ټوله کې باید له دغه نه مثبته ګټه واخیستل شي خو تر کومې کچې چې زه پیګم معمولا په افغانستان کې د سواد او د پوهې کچه ټیټه ده او له دې نه کوم خلکو چې استفاده کړي خصوصا د ښځې او نارینه او ترمنځ سوء استفادې هم زیاتې شوې دي او دا د یو بل د بدنامۍ سبب شي نو کوشش دې داسي وسی چې رسنوی کې شمعي رسنوی کې هغه اړخونه باندې کار وسی چې هغه مثبت وي او داسي نشي منفي اړخونه زیات وي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي هغه ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړوي ډېر امکان شته چې په ناسمو لارو سر شي.
د رواني اړخ ځوانان دوی په یو داسي حالت کې دي چې ډېر مطمئن نه دي چې څه کوي. اکثره ځوانان چې کله دغه سره روابط ساتي د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکې به کوم ځای ته ورسیږي کنه. یا مثلا نن سبا ټکنالوژي داسې ده چې هغه مسیجونه چې څوک لیږي هغه کېدای شي ثبت شي، یا مثلا یو بل څوک هغه راواخلي وګوري. نو دوی یو قسم د فشار لاندې وي، د روحي فشار لاندې. دا حتی کېدای شي چې ماشومان یا نوي ځوانان د رواني انحطاط یا ژور خفګان خواته هم بوزي، خصوصا کله چې د اړیکې کمې نتیجې ته رسیږي او یا دا ده چې دوی کوم ستونزې سره بیا مخامخ کیږي. مثلا ځینې وخت کې دوی کله چې مسیجونه یو بل ته لیږي یا پیغامونه لیږي دوی دومره مخکې ځي چې کېدای شي چې دوی ناروا جنسي اړیکو ته ورسیږي، او حتی ځینې وخت کې د مړینو او د وژنو او د ناموسي قتلونو سبب هم کېدای شي.
یو شمېر ځوانان د ساتیرولو په خاطر نور په ځان راماتوي او رابطې ورسره جوړوي، خو دوی ته دا مهمه نه وي چې دا رابطه کله ختموي، په مقابل لوري به یې څه تیریږي. د ډاکټر رسا په وینا ځوانان دغه کار د لنډمهاله اړتیاو د پوره کولو په خاطر کوي.
په غربي ټولنه کې تاسو وګورئ د مسیج لیګل، د فیسبوک د لارې اړیکې جوړول، حتی ځینې ویب سایټونه دي چې په هغه کې خلک اړیکې جوړوي، دا ډېر عام دي، ځکه د هغې ټولنې نورم همداسې جوړ شوی دی او ډېر زیات غیر معمول خلکو ته نشي کاره کېدی. مګر زموږ په ټولنه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ د روابطو جوړول چې د اړیکو جوړول دا تر اوسه ټولنه کې د یو پیژندل شوي او منل شوي نورم په حیث وجود نه لري. نو په دې خاطر دوی صرف د لنډمهالو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار کوي اکثره، او هغه ځوانان چې د نورو کاپي کوي، لکه مثلا ځوانان چې کله فلمی ستوري وګوري کوشش کوي چې لباس هماغسې واغوندي، یا مثلا ځان هماغسې جوړ کړي، ویښته هماغسې جوړ کړي. همداسې د فلمی ستورو او د خپلو شاوخوا ملګرو نه هم دوی متاثره کیږي او د لنډمهاله اړیکو لپاره دغه ټکنالوژي نه کار اخلي.
د کابل اوسیدونکي پلوشه د خپل ورور کیسه راته کوي چې د فیسبوک له لارې لایو نجلۍ سره آشنا شو. هغوی د کورنۍ له مشورې او خوښې پرته سره وتښتېدل، خو ستونزې یې دوی ته پرېښودې.
زما خپل ورور چې ده یو نجلۍ سره په فیسبوک باندې، همدا شبکې چې ده فیسبوک باندې ورسره خبرې کول، بالاخره هغه نجلۍ داسې ورته دغه کو چې مجبوري وکړو چې هغې سره لاړ شي. زما ورور بیا هغې سره لاړ ایران ته، نو بیا به دلته زمونږ کور کې مونږ ته ډېر مشکلات، ډېر جنجال راته پیدا شو. زما پلار بندي شو، بیرته مونږ کابل ته راغلو. نو که چې کابل ته هم راغلو مونږ آرام نه وو، د انجینې پلار له خاطر د هغې چې ایران ته لاړو، بیرته چې مونږ ورته کال وکړو، نو مونږ ورسره خبرې کوو چې بیرته راغلې دلته، د هغې واده شوی وو، نو بیا هم دلته ډېر په عذاب وو، ځکه چې د هغه انجینې پلار چې ده هغه بالکل خانه وو، راضي نه وو چې زما ورور سره هغې د هغې انجینې ورسره وي د هغې لورې.
کله چې ستا ورور لاړ ایران ته او بیا د نجلۍ پلار پر تاسو عریضه وکړه، هغه وخت کې ستاسو هغه وخت ستاسو د کورنۍ حالت څه وو؟ ویره وه، فکر مو کاوه چې دا حالت به زر بدل سي، ښه به سي، څه خبرې وې هغه وخت؟
فکر کول چې دا ښه کیږي، انشاءالله به هغه راځي، هغه پیدا کیږي. نو بیا هم هغه پیدا نه شو، نو ځکه چې زما پلار یوازې وو، زما ورور چې وو هغه مشه وو. نو زما کور کې مونږ سره څوک نه وو چې د هغې جستجو ته یا لاړ شي چې هغه پیدا کړي چې دا چیرته ده. نو بالاخره چې مونږ ته دا معلومه شو چې ورور مې نشته دلته، هغې مرز د ایران مرز ته تللې ده، نو د هغې پلار چې د انجینې پلار چې ده زما پلار بندي کوه. نو مونږ ډېر حیران پاتې شو چې مونږ اوس څه کوو، اوس خو مونږ سره هیڅ څوک هم نه وو، یوازې پلار مې وو، نو پلار مې بندي شو.
ستاسو ورور دغه مسله له تاسو سره شریکه کړې وه چې زه داسې یوې نجلۍ سره رابطه لرم او بیا دا چې هغه ورسره لاړه، دا کیسه درته کړې وه؟
نه، مونږ بالکل خبر نه وو. نو د هغه نجلۍ چې وو د هغې مور هم ورته معلومه وه چې دا زما ورور سره کانټاکټ لري، نو ځکه چې څو ځل زما ورور هغې کور ته تللی وه، نو هغې ټول خبرې وه، مونږ نه.
اخر د دغه رابطې انجام څه سو؟
د آخر رابطه هم دا وه چې زما ورور چې دلته کابل ته بیرته راغله، نو د هغې خسر چې ده بیا هم خوشحال نه وه چې هغې لورې دې سره زما ورور سره ژوند کول. نو دا ډېر زیات کوښښ وکړو چې زما ورور نه دا د هغې لور جدا شي، نو بیا هم نه شو. نو تر اوسه پورې اوس خو انجام یې دا دی چې اوس بیرته لاړ د خپل مور ورور خور د ټولو نه بیل شوی ده، اوس تللی ده ایران ته.
عنایت الله وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې جوړې شوې رابطې ډیر وخت لستونزو سره مخ وي، خو په یو حالت کې دغه شبکې له ځوانانو سره مرسته کولای شي چې د مقابل لوري په اړه د معلوماتو په راټولولو او پیژندلو کې ترې استفاده وکړي.
مثبت اغیز کېدلی شي. سنتي جامعه ده، د سنتي جامعې د تغییر او تبدیل دپاره صحیح ده، بعضې منفي برخې به لري، اما د تبدیل دپاره ضرورت شته ده. مونږ په زور باندې ودونه لرو، په بدو کې ورکول لرو. که چېرته یو ځوان واقعا له یوې ځوانې سره یا له یوې پیغلې سره د دغې لارې اشنایي پیدا کوي، ورسره معرفت ترلاسه کوي، او بیا وروسته د دې نه پیسې یوې سمې موافقې ته رسیږي، دا بیا مثبته خبر ده.
ډاکټر نصرت الله رسا وایي په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړول له رواني پلوه ځوانانو ته ډېرې ستونزې جوړولی شي، ځکه خو باید له ځوانانو سره مرسته وشي چې ټولنیز روابط وپېژني او په اهمیت یې ځان پوه کړي.
دوی سره موږ مرسته وکړو چې د هغو خلکو سره ناسته پاسته وکړي چې هغوی ښه خلک وي، د رواني انحرافاتو او نورو ټولنیزو ستونزو نه خالي وي. بل دا ده چې موږ باید ځوان ته دا احساس ورکړو چې ته خپله یو شخصیت یې، ته خپله یو څوک یې چې ته شخصیت لري، حیثیت لري او بل محرمیت لري، او هغه محرمیت باید ته خوندي کې. چې اکثره ځوانان چې دي اول داسې کارونه په ټوکو کې شروع کوي. ځوانانو ته باید موږ دا ووایو چې د ټوکو سره ډېر محتاط اوسي. مثلا ټوکو کې یو بل ته مسیجونه ولیږي، هغه بیا ورو ورو مخکې ځي او بیا مسله جدي کېږي. دوی باید دغه د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ درک کړي. دا ومني چې موږ په افغانستان کې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هلته لنډمهالې اړیکې بد ګڼل کېږي، او دوی باید اوږدمهالو اړیکو په لټون کې شي او کوشش وکړي چې د خپلې کورنۍ سره په مشوره داسې د ژوند ملګری ځان ته غوره کړي چې هغې سره بیا د اوږد مهال لپاره دوی ژوند وکړي.
له خلکو سره اړیکې جوړول او ساتل ښه خبره ده، خو دغه اړیکې باید خپلې سرې کرښې ولري. که له یو چا سره د ژوند د شریکولو نیت نه لرئ، بې ځایه هیله مه ورکوئ، او مه هم د ساتیرۍ او ټوکو په خاطر له دغو اړیکو استفاده کوئ، ځکه کېدای شي مقابل لوري ته مو دغه اړیکه ارزښتمنه وي چې د له منځه تللو په صورت کې به یې د ژوند خوشحالۍ ترې واخیستل شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو همدومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
ټوک می کوله، آ ټوک می کوله، خود ټوک نریشتیا شو، مینا 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 مې علم کی رسوا شو، مینا 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 مې علم کی رسوا شو، ټوک می کوله، آ ټوک می کوله.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لنن شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل، او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمني هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله ځواک ته سرکلی وي. ستړي مشي
کور مودن
که څه هم د موسی شفیق د مرګ خو ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیل چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمیر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل څه دی؟
لومړی سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح شي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا لوړ سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلانده ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونو لمانځي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب لک ته نسبت شرق بلکته موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده، له هغو سره په یوه لاره روان سو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کېږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې د هغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کېږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو، لسته یوباسو، نو ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکړو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤون سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوری روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوری څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کاموي د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاضي هم پاته سوی و ظاهر شاه په وخت کې و لاغنه مخکې. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدونه وروسته دینی مدارسو ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، له هغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر ځیرک به تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې ده په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر د مهم په حیث، د بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کوي، یعنی دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپلې زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماستري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماستري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوخت و، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو. او لغه نو وروسته چې دای کله امریکا ته ځي، دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کله امریکا ته ولاړم، نو دغه ټولو تجربه په نتیجه کې چې مدارسو کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې دی یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر را پیدا کی، ماته یو نړۍ لید راکړه. دغه نړۍ لید ته دی وایي چې زه خپله لار وایم، دا زما خپله لار ده. او ډېر دوستان وایي داسې لارم چې ممکن دې نړۍ لید سره زما له دې فکر سره موافق نه وي. د دل دوستانو نه دی نوم نه اخلي، منته ظاهرا ښکاري چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپي ګوندونو هغه دوستان دی ښیي، نه خپل پلار له ده سره موافق و په خپله لار کې، او نه هم د ده خپله لار، او نه هم هغه چپي کړی چې په هغه وخت کې د روشنفکرۍ یو سمبول بل کېده په افغانستان کې.
دلته غواړم یو پوښتنه مطرح کړم. کله چې دی سید اعظم کېږي، په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار بندي وي، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصوي. همدغه له خلاصېدا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمېر پلویان هغوی په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته اوخته دي. څه فکر کوئ دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او هلته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او دی یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانی نه و، دې کې شک ځای نست. ولی حکمتیار خوشی کړ، د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید او د دغه تور باندې بندي شو موسی شفیق. په حقوقي لحاظ باندې دلته یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کې چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی هغه مدارک شتون نه درلود. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویلې له چپیانو سره چپو
لامل څه ولې چپو
اله تون لري. موسی شفیق په خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله. د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې وي، ممکن ویل سی چې د دینی پس منظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک ول، یعنی یو ډله یا د عقل کټول نه. نو دغه دوه عوامل ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی عامل ده، د دوه عوامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نه زړه توری و. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د تیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دور څل چې سره ګډون سره نکوم. د داوود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داوود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابي افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دوس سیستمونو مثلا مخالفت کړی رامنځته شوی، ول خپل کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړ وی وژه او انقلابي وکړل.
رازو هم دغلته وړم باسو کوم کله چې ایران سره د هلمند اوبو پر سر تړون وشو، یو شمیر چپی ګوندونو او د داوود خان پلویانو لاریونونه په کابل کې وکړل او دغه لاریون یو څه وخت دوام وکړ. لامغه زیاده دغه د نفرت او رو رو تیزیده، حال دا چې اخر کودتا پسې وشو. لامل یې څه بولې؟ څه فکر کوي چې په هغه وخت کې د ایران له ایران سره د امریکای اړیکې خېوي، آیا همدغه لامل یو کنه کوم بل سیاسي لامل لار؟
دغه هم کېدای سیاسي لحاظ باندې د مفاهیمې ته موږ په بدسترګه ګورو، مصالحې ته په بدسترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولري چې یو څه د اخیستلو لپاره به پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پیده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې کچیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی، نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چې هیڅ نه درکوو، مکه زور لري راځه زور ووهه، او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لري، زه زور نه لرم، بله ورځ بیا رژږېږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه. موږ نسو کولی چې دا اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده او په زمین کې چون د ده سیاست یا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و، نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری، په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره، او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه، چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده، مثلا ساتونکی ده د دې سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داوود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وي، هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داوود خان زین نور کړیو، ولی مثلا د موضوع ډیر هوا ور کړل او دینه یو غوغه جوړ کړل، لارینونه او سول ستونزې جوړ سوی د موسی شفیق په وړاندې. دا یو پلمه و په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شاپ وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایی ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببرک کارمل غړی ده، او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې شوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب شوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل شوی. چپیانو زکه وجلای چې دغه وګد بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چپیانو بولې دی وژ چپیان نور ډیر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی وو. دغه وخت سیاسي شرایط ته په کتلو سره چپیانو ان کې سړی دسی وایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای. ته چې کودتا کوي ته چې یو نظام رنګی نو خو بیالته نه پریر سادګۍ سره دا تمه کیږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي
کوې. خو په هغه وخت کې خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور کودتا
ویل کیږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دای په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کی بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزیږي. یو دا طبیعي خبره ده هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپل مخالفینو په وړاندې ان دای سیده چې په نظربندی حالت کې ساتل شوی و له خلکو نه ګوښه ساتل شوی و اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دای مشورو ته مراجعه کوله او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو لاغه نه ډیره مهمه ده. هغه داود خان چې لما سره یو ځای کیږي کودتا کوي څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسیدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اورېدونکو دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.